السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. محمد صادق نن پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د خپلې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. ښاغلی صادق چې په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر و، په روانه دسمبر میاشت کې وروسته له هغې یو ځل بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي پر دنده وګمارل شو، چې په تیره سپتمبر میاشت کې لومړی وزیر شهباز شریف پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی له دندې ګوښه کړ. ښاغلی صادق لیکلي دي چې له طالب چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت تر څنګ پر یو لړ مسلو خبرې کړي، خو د خپلو خبرو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبری مجلې په تراس کې درته د موضوع تفصیل لرو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنځمې هجري لمریزې پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په اړه د پاکستان د دفاع د وزیر روسي څرګندونې غندلې دي. د ښاغلي فطرت په وینا خواجه آصف په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي به د هند د لوټلو لپاره تګ راتګ کوه او د ده لپاره اتل نه دی. فطرت تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو تون بیان کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د خواجه آصف د غیر مسؤلانه څرګندونې له تاریخي حقایقو د هغه بېخبري بولي. فطرت د پیغور په توګه دا هم ویلي چې پاکستان پر خپلو دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی. د طالبانو د حکومت مرسیال ویان محمود غزنوي هغه مسلمان افغان بللی چې د سیمې له ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د ایماني مسؤلیت له مخې همدردي کوله. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. ترکیه وایي چې د سوریت باندې 2.5 لکه وګړي په تیرو دوه اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي يرلي کایا نن په دې اړه د اناتولو دولتي خبري اجانس تر څرګندونه وکړي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیر سوری کډوال ته ځای ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو مخې د سوریه شاوخوا 3 میلیونه وګړي اوس مهال په ترکیه کې دیره دي. د حیات و تحریر شام په مشرۍ وسله والې ډلې د دسمبر په 8مه د سوریې پلازمینه دمشق ته رانوتی او د بشار الاسد رژیم یې پرزولی دی، چې له دې سره په ترکیه، عراق او لبنان کې ډیر ګڼ شمېر سوری کډوال له ځمکنیو سرحدونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او روسي خبر هم دا چې د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینیس پکتور چې مخکې هم بندي وو د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبری اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله باندې محکوم شوی وو. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله باندې محکوم کړي. د راپور له مخې سپکتور په 2021 کال کې مخکې لیدې چې ونیول شي د سرطان پر ضد روغتیایي تجهیزاتو د جوړولو د ویفا فابریکې د مراقبت د کمیټې د مشر په توګه کار کاوه. راپورونه زیاتوي د امریکایي وګړي د خپلې محاکمې په لومړۍ دوسیه کې د روسیې د صدر اعظم د پخواني مرستیال سیکرتر ته د بډو د ورکولو تور منلی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. او سم د خبری مجلې په ترڅ کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې وایي
مامخ کې وظیفه درلودله. د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
دغو بندیزونو خپل پر افغانانو او په ځانګړې توګه پر ښځو څه اغېز کړی؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست وو خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی دی. د چارو یو شمیر پوهانې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې ثبوت ګڼي.
افغان سیاست چې دی د اصل کې جلیلانو په لاس کې دی. صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلاتو ته هغه به زی راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول د بو جلیلان کې مطلب کړی به وشم کوي.
او د لومړي ځل لپاره اسرائیل هم نه لچې د حماس مشر اسماعیل هانیه په ایران کې یو هدفي برید کې وژل دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټول کې تخراغ لې او سم راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. نن د دسمبر 23 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د خزو پر کار د طالبانو له بندیز د 2 کال پورې شول. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغیزمن شوی د جدي اقتصادي ستونزو خبره کوي. دوی وایي د پریکړه هغه کورنۍ ډیر ځپلې چې سرپرستان یې خپل میرمنې وي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی مخکې ویلی په افغانستان کې د خزو پر کار د طالبانو د حکومت د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز 2 کال پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستاني هم دی وایي ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نادولتي موسسه کې دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل:
شخص خدام نه یتیم د دوشمس
زه د څو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را ناخستل شوې ده. په تیرو دوو کلونو کې چې له خزونه کار اخیستل شوی، ډېرې میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 500 افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړي داسې سختې ورځې مې تیرې کړي. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وا. په ویخه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چاره نه داشتم.
د کندهار یو اوسیدونکو صدف چې دا هم 2 کال وړاندې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز لپاره کړو وروسته وزګار شوه د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتک سره چې تقریبا 3-4 کال کېږي چې د ډېر زیات اغیز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پراتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو د ډېر زیات منفي اغیزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23 د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغو شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزندول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د خزو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې. واوله طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د خزو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان خزي او نجونی د یو باثباته سولهیز او سوکال افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د خزو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د خزو نجونو په کار او زکړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه د هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز لشپګم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن د دسمبر په 23 په نادولتي موسسو کې د خزو د کار پر بندیز باندې 2 کاله پوره شول. دا چې دغه بندیزونو په تیرو 2 کلونو کې عملا د افغان خزو پر ژوند څاغیس کړی. په همدې اړوند نورو مسلو مې لږ وړاندې د خزو د فعالې نظیفې احمد شاهی نظر وپوښته.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه ایرانیم چې زه سبا وشي، ځکه چې د معلومه خبره د هر یو پوهېږي واتوره او شیدې سپینه چې یو میرمن چې تحصیل وکړي زده کړې ولري یا خپل ځان باندې حاکمیت ولري په حل زده وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاوند چې ورته پیسې ورکړي هغه په خپل لاس چې یو روپیم وګټي هغه ته یو ویاړ وي. کنه هغه میرمنې چې کامیاب وي د هغې نه لس اولادونه یا هغې سره ګیر چاپل کوم حل ویم چاپریل کی چجون کوي هغه هم سره کامیابی او پرمختګ تزي خو لبل مرغانو په یو مچ دودی هدف بسوي د دې دوه کال وو شو چې په هغه ورځ باندې پنتونونه بنک تر څنګه هغه میرمن چې په یو ان یا خارجي موسسو کې کار کول هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بنک ورځ په دې دوه سره د ټپ انسټیټیوټ هغه پنجونه باندې بنک د څو وړي خو لیکن د افغانستان بدبختی سره مخامخ دي
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی په ظاهر دوی وای چې دوی د شرایطو پر امنځ کول باندې غور کوي خو دغه درې نیم کال وتل دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم نه دي څه غیزه کړی دی عملاً تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو غیزه څه ډول ارزوي څه غیزه کړی خصوصا د خزو په ژوند باندې
ډیر جته هغه میرمن یفوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو یک کلاس ویلو په پانتون کې مونږ سره ډیر جت میرمن د رواني سن سره مخامخ شوې دي بیا هغه میرمن چې د کور سرپرست او اوس مهال هم وی خو هغه بیا وخت په تیریدو سره خپل هغه بدی ورسی تیری خو ډیر جت هغه میرمن چې بی سرپرست او د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي خپل کور او کورنۍ زید نمبر کچ پاکستان شو چې ایران شو اوس مهال ډیر زیات امیرمن چې زګور ما چې ما سر کانټاکټ دي ته قاچاقي لار بس وي موږ اوس له وطن چې چیرته زموږ اهمیت نوي او د طالبان هدف بدای چې مثلا موږ د شریعت لار مختزو کلی په شریعت کې په اسلام کې خوځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم اوس د افغانستان اوس خاموش دي په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دي چې بس هغه اومني خو اوس نه لري چې د د دوی په مخه ودرېږي څوک نشته دوی سپورت کوي هر یو کورنۍ خپل رسمي خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي کې خزینه وي اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ دي او دا د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم
د ښځو فعال نظیفه احمد شاهی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی اساسه دی او پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدل دي که څه هم دغه پاکستانی چارواکي کابل ته د خپل سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاري او پراختیا بللې خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو په هانی په اړه ویشلي نظرونه لري دا چې دا نظرونه سدي تفصیل به له فیروزی عزیزی نوورو
پاکستان د طالبانو حکومت سره د وګدې مودي ناندریو او اړیکو لترنګلتی او روسه افغانستان تخپل یو پلاوی استولای دی د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ صادق خان نن سه‌شنبه د دسمبر په 23مه په خپل ایکسپانډ لیکلی چې له یو پلاوی سره پروندو شنبه نا وخت کابل ته رسیدلای او لزینو طالب چارواکو سره یې کتلې دي صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلابلو بلو برخو کې د دوه اړخیزو همکارۍ او زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللې ده د پاکستانی چارواکو وکیل طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیز موضوعات اړوند ور سره خبرې کړي دي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په خپل ایکسپانډ د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی صادق خان د غشان په خپل ایکسپانډ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د لیدنې خبره کړي او ویلي دي چې له نوموړي سره هم د دواړخي زوړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې سوې دي د پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې ورستیو کې د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندرۍ زیاتې سوې دي پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالف وسله والې ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې د غډل پرې حمله له افغانستانه پلانوي خو د طالبانو حکومت تل د ایدا ویرت کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنکړي او په پاکستان کې د نن هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو دغه هیواد کورنۍ مسله ده د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویان محمد خراسانی هم ازادي رادیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای دی د پاکستان پوز وخت نا وخت ډیوران کرخې په وګدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوزي عملیات هم تر سره کړي چې لا عمله کله کله افغان وګړو تمرکز وبلی اوختي ٹی ٹی پی ظاہر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. اندا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي، خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکی دي، او د دې خبره د خپلو ګټو لپاره په ظاهر داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. ښاغلی خټک وایي کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوي سفر د پاکستان له لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
کم از کم دسے ہوا نمود کی پس طالبان تو دی ضرورت زیاد ہو زکا چھے اگوی چونکہ طول عمر دلتا پاکستان کی تیر کری دی دلتا نے جگرے کری دی دلتا کے سرمایہ گزارانی دی آئی دی ضرورت لو چھے دسے ہو خیئی چھے اگوی کو مستقل خلق دی پاکستان تم دی ضرورت ہو زکا چھے طالبان بو دیر دسے کارونو کہی چھے دی بھی مسئولیت ناختل غاری ٹی ٹی پی ہو طالبان کل بیلو افغان سیاست چھے دی اصل کری جنیلانو پلاس کی دی صادق خان سفیر چې دی هغه به یقیناً چې تفصیلات ہوتا هغه به زیر راځي، مگر تصمیمونه یا فیصلے کول دا به اوس جنرال کوي مرکب کړي بیا اوس هم کوي.
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف صاحب وايي برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر سر رامنځته شوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نسی، خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي. ښاغلی یوسف صاحب وايي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی.
موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې وی چون کې افغانستان دیننه پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي سوچ موجود ده، فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري. نو طالبان حتی ځینې موقع کې دی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي، خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډاریږي او دوی کوشش کوي چې ډېر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونه ښیي.
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو باخبره پاکستانی چارواکی دی. نوموړی چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی، له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغې مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته په دې خبري مجله کې بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په تهران کې د اسرایلی پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیه د وژنې په اړه مني. کاتس په منځني ختیځ کې د ایران نورو پلوي ډلو ته هم خبرداری ورکړی چې له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د فلسطیني حماس ډلې پخوانی مشر اسماعیل هانیه د اسرائیلي پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی. ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هانیه له برخلیک سره مخامخ شي. هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیل وژلي دي، په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل. په دې ترڅ کې اسماعیل هانیه د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. که څه هم عمومي باور دا و چې د هانیه په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی، خو د کاتس پرونی خبرې د هانیه د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لومړنۍ څرګندونې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړ چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یې ووژني. هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصرالله نومونه هم یاد کړل او خبرداری ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدیده ښارونو کې به هم د تورته اقدام وکړي. ایران پلاوی حسی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي. په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبې ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لږ تر لږه شپږستانه اسرائیلیانې ټپیان کړل. اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندېدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بواوري چې په خوست کې بارونکو لاریو ته یو لوی د پارکین او د غراز بارونو د ښکته پورته کېدو ځای جوړ شوی دی. خوست ورزو دي ته چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای د ژمي په موسم کې میلیونونه اړمنو کسانو ته ژغورونکي خوراکي مرستې ورسوي. دبليو اف پی نن پر خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ژمي کې دوی کولای شي په افغانستان کې یوازې شپږ میلیونه کسانو سره مرسته وکړي، حال دا چې میلیونونه نور بې وزله افغانان د مرستو له دغه چوکاټه بهر پاتې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ژمي د موسم له پیل سره سم یو شمېر بې وزله افغان کورنۍ د کافي خوړو او د سون توکو د نه لرلو لامل اندېښمنې دي. د ننګرهار اوسیدونکو شفیق چې د یوې دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورپغاړه د وایي په ژمي کې د بیکارۍ ستونزې لا پسې ډېریږي او دوی نشي کولی د خپلو اولادونو لپاره پوره خواړه برابر کړي. نوموړي تېر شنبه ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې کېږي چې دومره یعنی وضعیت خراب دی. زمونږ دیارلس کس په مینه ته بغاړه دی واړه واړه دي، یعنی مونږ خېټه په نیمه نشو بړولی. نیمه باندې چې زه د ماشومانو خېټې په نیمه باندې ماړه کړم، که کوم ورځ ترکاري پخه شي مونږ کور کې هغه ورځ اختري جړا ته نور مجبور یو چې مونږ څنګه وکړو څنګه وژاړو. کله کله داسې زړه غواړي دا ډیپریشن دومره ډېر شي وایو چې د غربت د وجې شي سړی ځان ووژني. دومره یعنی سختي ده دا اوس وخت چې په مونږ باندې کوم روانه ده.
فریبا چې د پلازمین کابل اوسیدونکو ده او درې معلول اولادونه لري وای خاوندې په یوه اداره کې اجیر دی او په میاشتنۍ تنخواهي گزاره نه کیږي.
خاوند مې په یو وزارت کې اجیر دی، کافي معاش نه لري، نیم معاش مو د کور په کرایه کیږي او باقي پیسې هیڅ نه کیږي. چې موږ پرې یو بوري وړه یو قطعی غوړی یا یو بوري اورج واخلو، اړ یو چې خپل سودا د کیلو په حساب واخلو. هغه هم په ډېرې سختۍ او د سون توکو د نه موجودیت له امله مو بخاري تر اوسه نه ده لګولې.
دوی د نړیوالو مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بې وزله کورنۍ هېرې نه کړي او د خوراکي موادو د مرستې ترڅنګ د کار د زمینو په برابرولو کې وسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې د بودیجې د کمښت له امله نشي کولای د ژمي په موسم کې میلیونونه اړمنو کسانو ته ژغورونکي خوراکي مرستې ورسوي. دبليو اف پی سه‌شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په روان ژمي کې دوی کولای شي په افغانستان کې یوازې شپږ میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. دغه ادارې لیکلي چې افغانستان له بېرحمه ژمي سره مخ دی. دبليو اف پی له دې وړاندې د قوس د میاشتې په دیرشمه په یو راپور کې هم اعلان کړی و چې په راتلونکي ژمي کې به 15 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي چې په 2015 کال کې به د 22 میلیونه نه لک افغانانو لړل چې مرستو ته اړتیا لري. د سازمان یوازې 14 میلیونه او تل کارمنو کسانو لپاره د بشری مرستو پروګرام برابر کړی او د دې هدف لپاره هم 2 میلیارډ او 30 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د فقر، بې وزلۍ او بیکاری کچا لوړه شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو مخکمنې خبری مجله اوریدغه مجله هم ورو ورو د پاوې شی بوت نګدې شوی ورستای راپور راخلو. نن د دسمبر په 23مه د خوست په ګمرک کې د باروړونکو موټرو لوی تمځای په اساسي ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د موټرو یا تمځای چې په نږدې 14 جره بزمکه کې جوړ شوی او په یو وارد 2.5 لوی موټرو د درېدلو ظرفیت لري. ټول ور باندې 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. خوستي سوداګر او د باروړونکو موټرو کاروباریان ورته خوشاله دي. تفصیل به له نجیب الله الخیل وورو.
د خوست ګمرک د محوطې دننه د لویو او باروړونکو موټرو یو لوی تمځای چې په یو وار د دا ډول 2.5 موټرو د ودرېدو ظرفیت لري جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. چارواکي وایي تر دې مخکې د موټرو د ودرېدو مناسب ځای نه و چې له کبله په مالونو بار موټر څو ورځې تشري او مالکان د مالونو محصول کې توته په تمه پاتې کېدل. د دوی په وینا د خوست ګمرک د موټرو په دې تمځای کې اړین اسانتیاوې برابرې شوې دي. د ګمرکونو د لوی ریاست استازی عبید الله مشال رو تو ول
دغه پروژه چې د اوبو برکی سیستم او د لوی موټرانو لپاره او د ګمرکی تایمراهلو لپاره چې تجهیزات په کار کیږي په هغه ټولو باندې مشتمله پروژه ده.
خوستي سوداګر او د باروړونکو ګاډو ډریوران د ګمرک دننه د موټرو نوی تمځای ته خوښ دی. وایي مخکې د دې تمځای نشتون د دوی د موټرو د محصول کېدو کار لخند او ځان سره مخامخ کړی وو. یو تن سوداګر حاجی علمدین او یو تن ډریور محمدی جان وایي
چې مخکې به ورنګې وشوي خاطه به جوړ شوي ورنګې مټر به خکه دا نن خو الحمدلله ډیر د انې سیمټ په جوړ شو کانکریټ وشو نو ډیر میګ په دې باندې خښولې
ده. ځای مخکې خمو موږ به چرواتو مټر به یو بل خو نه راتلو یو روډ بو خاصه دل به را سره باند بشو ډیر په مشکل ولې دا ځای وتو په بیا به تشریب نه کدا څو ورځې بدلته موږ مټر ولاړو مشکل ډیرو.
د خوست ګمرک ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګمرک پشان په اطرافي ګمرکونو کې هم باروړونکو موټرو او ډریورانو ته ځینې نیمګړتیاوي او ستونزې موجود دي. د خوست ګمرک استازي عبدالسمد سعید ویل
ګمرکاتو د پلختان ملاتړ او پرختیا لوی ریاست نزمنګ دا هیله ده چې په غلام خان ګمرک کې موږ ډیر غټ مشکل سره مخامخ یو. د چون سبزی او میوه راځینو د اغه میدان جوړول د دغه میدان نه هم ډیر ضرور دي. الحمدلله چې دا جوړ شو چې اغه میدان هم جوړ شي نو تجارانو ته ډیر سہولت راځي.
یاد دی وی خوست د افغانستان له مهمو سوداګریزو او سرحدي ولایتونو دی چې د نورو فرعي لارو په خوا کې هر ورځ د غلام خان بندر لاره لزګونه باروړونکو موټر له افغانستان څخه پاکستان او پاکستان څخه بیا افغانستان ته د سوداګریزو توکو او مالونو لیک را لیک کوي.
تاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورتونه جوړی او بیا پاسپورت جوړ کی نو بیا ته په ایران کې گزاره کی بیا نو بیرته ته د ایران حکومت گیری دا په څه خاطر بیرته گیری چې پاسپورت چری یا جنې اخی دا ولې نه دغه کی چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورت مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي اول ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورت چری دا ولې دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولې د ونزلن کیږي پاسپورتونو مدارک لري یو قانوني ولر سي حالت بیا پاسپورت چری دا ولي ورشي دا ژغ باید واوریدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونو کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایر ټلیفون نه د پاره زو اوس په الحاله زغره ته راختلم دلته غرته چروخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاري د کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده. په موسسه کې مو کار کړی ده. د واکسین کار مو کړی ده. دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سوار سو دفتر ته وستاسو پیسې ګرځولې دي. بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسو پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلي دي. تکلیفونه هم کړي دي. په چانده پسې دي. نو زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ږغ نه اوري. موږ ږغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام. ډېر ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته پیغامونه راولېږئ. موږ هم د خبری خبرونو په پای او د غراز د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې درته خبرو. ورو دغه ماخامنه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو په افغانستان کې د ماخام شپږنیمه بجې دي. زه په بجو بیرته راځم سټوډیو ته. اوس مې همکار سلطان محمد سرور راغلی چې تاسو ته دغه خبری مجله وړاندې کړي. ستړي مشي سرور سره
شما مونږ